8 بجې شوې. احمد شبریم د ازادي راډیو د دې ساعت په خبرونه کې ستاسو هر کله کوم. د جمعیت اسلامي ګوند یو مشر راته محمد نور وایي د افغان سولې لپاره د امریکا په طرحه کې د تیرو شلو کلونو په لاس راوړلو ټینګار شوی دی. په دې طرحه کې نور څه دي؟ د شغلي نور په وینا به تر خبرونو وروسته واوري. اروپای پارلمان په افغانستان کې د سمدستي اوربن غوښتنه وکړه. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د پریکړه وستایله چې افغان میرمنو ته د زړورتیا جایزه ورکوي او د پاکستان په بلوچستان کې شمیر کارګر او پوځیانو ته مرچوب لاوشتي. د خبرونو تفصیل. د اروپا پارلمان په افغانستان کې هدفي غوښتنې او دوامدار تاوتریخوالی غندلی دی. پرون ناوخت د افغانستان د وسی پاړه د اروپای پارلمان په اعلامیه کې د خبریالانو، بشري حقوقو د فعالانو او د مدني ټولنو د غړیو د وژنې په غندلو سربیره د سمدستي او دایمي اوربان غوښتنه شوې ده. په اعلامیه کې د مارچ په 2 په ننګرهار کې د دریو شزینه خبریالانو وژنه سخته د اندېښنې وړ بلل شوې ده. له افغانستان سره د اروپا د پارلمان د اړیکو د ډلې مشر پیټراس اوستری فیوچوس په حواله په دې اعلامیه کې راغلی دا ډیره اندېښمنون کړه چې په سیستماتیک او تاریخوالي سره هغه کسان هدف ګرځول کیږي چې په یو آزاد او پرانیستې ټولنه کې فعال دي او د بیان د ازادۍ د ډاډ منولو لپاره کار کوي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هغه اقدام ستایلی چې و افغان وژل شوی او فعال میرمنو ته د زړورتیا افتخاري جایزه ورکوي. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په اعلامیه کې د و افغان میرمنو په ډله کې د فاطمه ناتاشا خلیل یادونه شوې چې خبرې بشري حقوقو تشمنه و او تل د افغانانو د ژوند د شکېدو لپاره هڅې کولې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې سش کال د مارچ په 8 د شزو د نړیوالې ورځې په مناسبت د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه یو شمېر سړورو شزو ته جایزې ورکوي. په دې ډله کې له افغانستان د فاطمه ناتاشا خلیل، جنرال شرمیلا فروخ، مریم نورزاد، فاطمه رجبی فرشته، ملالی میوند او فرشته کوهستانی نمونه هم راغلي چې په 2000 کال کې په هدفي بریدونو کې وژل شوی. دا میرمنې له پوز رانیولې تر تلویزیون او مدني ټولنو کې په فعالیت بوختې وي او پیشنل شوې چیرې وي. که څه هم طالبانو د ګڼو هدفي وژنو پر رد کړي خو افغان حکومت تور پورې کړی چې د اکثرو دغو افغان فعالانو د قتل تر شا د وسلوالو طالبانو لاس دی. په نوې ډیلي کې د افغانستان سفارت وایي 4 تنه افغان تبلیغیان چې په هند کې بندیانو خوشي او هیواد ته ستانه کړل. د دغه سفارت په ټویټر پاڼه دا خبر بیگانه وخت خپور شو. په ټویټ کې زیاته شوې چې دغه 4 افغان تبلیغیان په هند کې د کورونا د ویروس خبرېدو پر مهال نیول شوی وو. معلومه نه ده چې د هند پولیسو د افغانان په کوم تور زندان ته اچولی وو. تیر ماشام د پاکستان د بلوچستان ایالت په یو لري پرته سیمه کې د ساختماني کارګرو په موټر باندې چاودنه شوه چې پکې 15 کسان وژل شوي او 2 هغه پوځیان په دې پیښه کې ټپیان شوي دي چې د کارګرو امنیت ساته. هیڅ د دې برید مسولیت په غاړه نه دی اخیسته. د سیبي سیمې مرستيال کمشنر زاهد شاه ویلي چې د دې چاودنې په اړه څېړنې پیل شوې دي. بلوچستان له کلونو د فرقې شخړو او د پوز او بلوچ بلتون غشتونکو عموما د بلوچستان د ازادي لشکر او ازادي جبهه وسلوالو د بریدونو شاهد دی. بلوچ بلتون غشتونکو خپلواکي غوړي. د برما لپاره د ملګرو ملتونو د سازمان ځانګړي استازي له امنیت شورا غوښتي چې د برما په اړه متحد او چټک ګامونه پورته کړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا داس وخت په برما بحث وکړ چې جمعه هم د دغه هیواد پوجانو په مظاهره چانو باندې زور زیاتای کړی دی. له مظاهره چانو سره د حکومت زور زیاتای ګڼ نړیوال خبرګونونه پارولې دي. تر اوسه پورې د مظاهره چانو لړل شاوخوا 50 تنه وژل شوی او تر یو زور وسو زیات نیول شوی دي. د برما لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي استازي کریستین برګنر د لسکونه ملکی مظاهره چانو له وژل کېدو وروسته ویلي چې تر څو به د برما د پوز حکومت دا کړنی وسغمل شي. د هغه زیاته کړه چې د برما وسه د یو خطرناک بشري ناورین په لور روانه ده. مظاهره چان له 2 اونیو د پوځي حکومت پر ضد راوتلې دي. پوځ د دغه هیواد مشر آنګ سان سوچی د فبروري په لومړۍ بندي کړې ده او واکې په خپل لاس کې اخیستې ده. او روسي خبر ده چې د امریکا سنا جرګې د کووېډ 19 پر مهال خلکو ته د سانتیاو د رامنځته کولو په هدف 1.9 تریلیون ډالرو بودیجې په اړه بحثونه پیل کړي دي. د دې بودیجې طرح د ولسمشر جو بایدن له خوا وړاندې شوې ده. شاید د دې پیسو د مصرف په اړه بحثونه ډیر وختونه سي. دغه پروګرام هدف دا دی چې د امریکا په متحده ایالاتونو کې له کووډ 19 سره شمو مبارزه وشي او ځانمن شوی اقتصاد سره مرستې وشي. دغه پروګرام د لاري هر امریکایي ته د $1,400 ورکړې وړاندې شوې ده. د کووډ 19 د واکسین پیسې، ټیسټونه، دولتي ادارو او محلي حکومتونو سره مرسته، شونځو او هوایي شرکتونو سره مرسته، کمایده او ګڼ ماشومو کورونی سره د ټاکس په برخه کې د اسانتیا راوړل او پروختیایي بیمه کې سبسایډي دغه پروګرام مهمه برخه یادې شوې ده. او ساجی رادو په منسنۍ سپه 1290 او اف ام 3.5 اوري. د افغانستان د سولې لپاره د زلمی خلیل زاد په نوې طرحه کې چې ویل کېږي له افغان چارواکو سره یې شریکه کړې ده څراخ لیدي او افغان حکومت سوي
د جمهوریت تداوم دی د افغانستان د ملت د ارادي پر اساس او د رائے پر اساس باندې نظام دی.
د دې څرګندونو جزئیات وړاندې په خبرونه کې اوریدل شي. دا به هم د سیاسي چارو دی وکتون کې په وینا ووري چې خلیل زاد چې د امریکا د پخواني واکمن ګوند جمهوریت غشتون کې ډلې غړی دی اوس د دیموکراتانو په حکومت کې په افغان سولې کې څومره صلاحیت لري. په پکتیا کې د قومونو ترمنځ شخړې روانې دي. په کونړ کې مو یو میرمن راشغولې چې یو زوی له داعش سره وو بلې په پولیسو کې وو او دواړه وشل شي. د جمعیت اسلامي ګوند اجرایی رئیس عطا محمد نور چې تازه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له څنګهړي استازي زلمی خلیل زاد سره کتلې دی وایي کومه طرحه چې خلیل زاد د افغان حکومت مشانو ته سپارلې د تیرو نږدې شلو کلونو د لاسته راوړنو خوندیتوب پکې مطرح شوه دی. شاغلی نور دا خبره له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې وکړه. موضوع د ولسمشر غنی له بیان سره په دې راپور کې صفی الله سنگزي شریکه کړه.
د افغان ولسمشر د ټاکنو د دورې متحد او د جمعیت اسلامي ګوند اجرایی مشر عطا محمد نور د زلمی خلیل زاد لخوا وړاندې شوې طرحه ښه ارزوي. خغلی نور چې په خپل د افغان سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد سره کتلی وایي په دې طرحه کې د تیرو شلو کلونو د لاسته راوړنو خوندیتوب په پام کې نیول شوی. هغه له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې د طرحې درې مهمې او عمومي برخې داسې یادې کړې.
بخش اول توافق روی قانون اساسی و دولت اسلامی.
لمړی برخه په اساسی قانون او راتلونکو اسلامي دولت باندې موافقه ده. هر دولت چې منستر راځي دویمه برخه د اجرایوي او حکومتولۍ برخه په کنټرول او ادارې باندې موافقه او پریکړه ده. دریمه برخه دایمي او پایدار جامع او ټول شمول ور باندې یعنی چې ټول افغانستان تعامل وي بیا د نوري وړې شاخه لري او لوی بحثونه پکې دي تر کومه ځای چې زپ جریان کې يم شو موارد پکې دي. دا تلس نو له سورستیو کلونو د لاست راوړنو خوندیتوب پکې مطرح دی.
د سال 20 سال اخیر درو مطرح است.
خغلی نور زیاته کړ چې په دې طرح کې د اوربند سارنه د خزو فعال ونده بشري حقوقونه په پارلمان کې د طالبانو حضور د انتخاباتو کمیسون د عالمانو او فقهاو کمیسون هغه سړي چې په پاسنوي دریو لوی مواردو کې ځای شوی. د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیل زاد تیرونه په کابل کې وو او له افغان ولسمشر اشرف غنی د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس عبدالله او یو شمېر افغان سیاستوالو له هغې ډلې عطا محمد نور او مارشال عبدالرشید دوستم سره وکتل. که څه هم ښاغلي خلیل زاد رسمن نه دی ویلي چې په طرحه کې څه راغلي خو د سفر په پای کې یوازې همدومره لیکلي چې د پروسې د چټکۍ لپاره په کابل کې په بیلابیلو انتخابونو او بدلونو بحث کړی دی. ارګمانی رسمن د افغان سولې لپاره د امریکا د خاص استازي زلمی خلیل زاد لخوا د ورسپارل شوې طرحې د جزئیاتو په اړه خبرې نه دي کړي خو ټینګار یې د جمهوریت په تداوم او درایو په اساس په نظام باندې دی. د ولسمشر یو ویان د واخان مینپال بیګا په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
هر طرح قابل باسته ولی هر څه بکې چې هغه د افغانستان حکومت او د افغانستان ولس غواړي چې هغه د جمهوریت تداوم دی، د افغانستان د ملت د ارادې پر اساس او د رایو پر اساس باندې نظام دی. همدا اساسي غوښتنه ده او پر دغه غوښتنه باندې حکومت ولاړ دی.
د جمعیت اسلامي ګوند اجرائیه مشر عطا محمد نور بیا وایي دې ته په کتو چې ولسمشر اشرف غني مخکې ویلي و چې د سولې لپاره قرباني ته تیار دی، نو د خبره که د تفاهم له لارې جګړه پای ته رسیږي او د خلکو د وینې تویدو مخه نیول کیږي، ښه ده چې ټول یوې هوکړې ته ورسیږي.
د بلخ د پخواني والي عطا محمد نور څرګندونې مو د زلمي خلیلزاد د طرحې په اړه په راپور کې واورېدې. شاغلی نور له هغو کسانو نه یو دی چې تېره اونۍ له زلمي خلیلزاد سره په کابل کې کتلی وو. په دې ډله کې بل سیاستوال حضرت عمر زاخلوال دی چې د هم له خلیلزاد سره کتلی وو. له ده به واورو چې د خلیلزاد د لیدنې کتنې په اړه څه وایي.
وسنۍ سفر کې اضافه تر برداشت به درته ووایم، هغه دا دی چې د افغانستان په اړه باندې د امریکې د حکومت پالیسی یعنی سولې په اړه باندې تداوم د هغه حدسو دی چې په مخکنۍ اداره کې وو، یعنی هغه توقع چې کېدای شي چې هغه مسیر ته تغییر ورکړي هغه رقم نه ده. کېدای شي چې و د مدیریت یا د احتیاط فاکتور په کې اوسه زیات وسی، مګر د امریکې نیت چې همدا دی چې د افغانستان مسله باید چې د اوسنۍ جنجالې د پای ټکی پیدا کړي او دا د کلونو پروسه نشي کېدای، د میاشتو پروسه باید شي.
په پاکستان کې د افغانستان د پخواني سفیر حضرت عمر زاخلوال څرګندونه مو له زلمي خلیلزاد سره د لیدنې کتنې په اړه اورېدې. خلیلزاد د دې سربیره د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی پاتې شوی دی چې دی د پخواني واکمن ګوند دیموکراتانو غړی دی. آیا خلیلزاد چې د دیموکراتانو غړی دی او اوس په امریکا کې واک او بخشی د خلیلزاد د جمهور غشتونکو غړی دی او په امریکا کې اوس واک د دیموکراتانو په لاس کې دی، لا هم هغه صلاحیت لري چې په خوای درلود د افغان سولې په ارتباط په دې اړه د پانتون د استاد ودیر ساپی نظر اخلو؟
اوس زحمت نه وای شو موږ تاسې ټول ته واورېدل چې دوی ویل چې تړون بیا موږ یو بیا کتن په اور باندې کوو خپل نظر وایو، اما په پرنسپ کې خلیلزاد جمهوری خوا غړی وو او پخوانی ماموری وو، دې موضوع کې هم اهمیت ورک او دا یو خود له جانیانو ته امریکایانو ته چې موږ هم په سوله د افغانستان کې د ترامپ د اعمالو خلاف کوم عمل نه غواړو یا د تړون خلاف کوم چې نه غواړو، مګر باید وی ګورو چې دا د تطبیق زمینه لري که نه لري. دې د تطبیق لپاره اوس خلیلزاد بیا تا اجازه ورته ورکړي چې ورشي دا ماموریت شروع کړي، نو هغه راغلی هم داخلي اجماع غواړي معلومه کړي چې یو کتنې وکړلې او هم پر افغاني حکومت دا منله چې باید ورسره ملاقات وکړي لکه تېر ځل چې نه وکړي، او هم په سیمه کې اجماع غواړي رامنځته کړي، او بالاخره یو نوې خبره په کې دارا واستلې ده چې ملګري ملتونه د درېمګړي پایښ په دې خبرو کې پیشنهاد کړي او غوره غوښتي چې یو نړیوال کنفرانس خلاص راجوړ شي دا مسله هلته همه جانبه وڅېړي، د دواړو مخالفینو په منځ کې ماسکرنامې ته ورسېدي.
پوهاند ودیر ساپی له وی خبرتیا وروسته پکتیا ته مخه کوو او هلته مو د قومونو ترمنځ د مزکه او غرونو پر سر د شخړو نه خبرو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
اساج رادیو د سهار له وو د ماښام تر وو په منځني سپه دولس شپږنوي پټول افغانستان کې اوري. په کابل مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسداباد، پارون، پلالا، مغزنی ښارونو کې اساج رادیو د اف ام په 3.5 نیول شي. په پکتیا کې د قومونو ترمنځ د غرونو او سمکو پر سر شخړو کې درنې وسلې کارول کیږي چې خلکو ته د مرجوب لترڅنګ درانه مالی زیانونه اوړي. د دې ولایت یو شمیر اوسیدونکو وایي د پکتیا ځای امنیتي چارواکي تر اوسه د شخړو په حواله نه دی پریالي شوی او نه هم د ترنو وسلو د پلور او استعمال مخنی ولیدا. لسیمه راپور لرو.
په پکتیا کې د ډنډی پټان ولسوالۍ اړوند د منګلو خروټو او د اریوب ځای ولسوالۍ اړوند د خیر منی او سفرې قابلیت ترمنځ شخړې یو له هغه دي چې له کلونو راهیسې دوام لري او ترمنځ لسکونه کسان مړه او ټپیان شوي دي. د ډنډی پټان ولسوالۍ اوسیدونکو خلیل رحمان وایي د درنو وسلو استعمالي ژوند تریخ کړی او افغان حکومت ګرموي چې نه یې جګړه درولې او نه یې هم د درنو وسلو د استعمال مخه نیولې ده.
دا غاټي غاټي وسلی وګوري دا سکربیسی وګوري دا وګوري چې دا د کومه ناراضي خواتمن به یو چاله خانه ورته ورکول کیږي او دا جنگ به هغو کسانو روان کړي وي چې دا سلاوی ورته ورکوي او د کرخه ها غاړه اکثره د دوی هغه خو حمایت کیږي.
د سیمې د اوسیدونکو په وینا د منګلو او خروټو ترمنځ د غرونو او ځمکې پر سر شخړه چې ل 1300 لسیزو راهیسې روانه ده په 1302 کلونو کې ډیر زور اخیسته. اکبر خان د همدې قبیلوي شخړو لمنځه د وی دشکسیز جنگیالی ډلې مشر دی. د وی دغه وسلې د خپل قبیلې له اوسیدونکو څخه پر اټولو شویو پیسو اخلي او هغه محل چې پر مقابل لوري د درنو وسلو برید وکړي دوی هم په همدې وسلو ځواب ورکوي.
دوه کاله وواته دلته جنگ روان ده ډېر د غاټې وسلې جنگ روان ده او دوی استعمالوي موږ والایم استعمالوي دواړه طرفې سره استعمالوي خو د افغان ونیسه تر وسلګته تر مزایله ډېر د هره کانې غاټه وسلې استعمالېږي.
ل اکبر خان میو پختل چې دغه وسلې لکومه کوي دی وای وسلې ورته مشران اخلي خو په جواب کې دومره وویل چې آزاد بازار دی او په پیسو هرڅه اسانه اخیستل شي. دی وای د سیاوریدل چې مشران دغه وسلې د ډیورند کرخې په بل غړه کې په پیسو رنيسي خدا چې ولې افغان ځوکونو تر اوسه له د جنگیالیو سپکی او درنې وسلې نه دی راټولې کړي په اړه د پکتیا امنیه قومندانۍ له تیرو څلورو ورځو راهیسې زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو په سویل ختیځون کې د تندر قلوردو ویاند ایمل مومند ازادي راډیو سره په خبرو کې دومره وویل چې د دې وسلو استعمال غیر قانوني دی او دوی د مخنیوي لپاره اقداماتو ته چمتو دي. خو ښاغلی مومند د خلکو له هغې خبرې سره همغږی دی چې د قبیلوي جګړو مشران سپکې او درنې وسلې د کرخې له هغې غاړې رانیسي.
هغوی ته امر دی چې هغوی خالی سلا کړي وسلې ترې واخلي. دغه بعضې وسلې چې ډیورند د فرضي کرخې نه اخوا ته چې کوم چېرته چې د وسلو خرڅلاو په ازادانه ډول سرته رسېږي نو دوی دا وسلې د هغه ځایونو نه لاسته راوړي.
پیکا 2.3 ملیمتری توپ هاوان راکټ زیکویاک او ورته نورې هغه درنې وسلې دي چې په پکتیا کې د قبیلوي جګړو جنگیالیو ته په لاس ورغلي او وخت نه وخت پرې د یو بل کلي او سیمې ولي. په پکتیا خوست او پکتیکا کې د ځمکو غرونو او سیمو پر سر قومي شخړې اوږده مخینه لري. د پکتیا ولی محمد حلیم فدایي ازادي راډیو ته ویلي چې یوازې په پکتیا کې تر 500 زیاتې داسې قومي شخړې پیژندلې چې لا هم دوام لري او دوی د هواري لپاره هڅې پیل کړې. د پکتیا اوسیدونکو وایي ښایي د قومي شخړو هواري وخت وغوړي خو په دې شخړو کې د درنو وسلو پر استعمال د بندیز لپاره باید حکومتي چارواکي سملاسي لاس په کار شي ځکه درنې وسلې درنه مرغشوب لاړوي او په قومي شخړو کې دا ډول وسلې د ولسي مرغشوب له سبب کیږي چې مخنیوی د دولت مسؤلیت دی.
ازادي راډیو په انټرنیټ کې پاسه جرادو ډاٹ کام کې اوریدل شي. د نړیوالو چاپی خبرونو پاڼې راډیو چې په خپل تاسو غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي دغه چاپی خبرونو ته اجمل اند کتنه کوي.
سٹارز ان سٹرایپس رسپانډ په ویل کې نه کوي د جمعې په ورځ افغانستان کې د ناتو په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو د کمانډان په توګه د جنرال سکاٹ میلر د کار 915 ورځې پوره شوې. په دې حساب نوموړی هغه کس شو چې تر نورو زیاتې د امریکا په تر ټولو اوږده جګړه کې د قومندان په توګه دنده ترسره کړې. د ورځپاڼې په وینا د 2013 میلادي کال د سپتمبر په 2 نیټه میلر د خپل لوړې په مراسمو کې وویل نړۍ پوهیږي چې د امریکا متحده ایالاتونه نه ناکامیږي. وړاندې لولو له هغه وخت تر اوسه میلر امریکا او طالبانو ترمنځ تاریخي تړون کې کلیدي رول لوبولی. خود ورسپانې په وینا د میلر تر کومندې لاندې په دې جګړه کې د امریکا د کړنو په اړه شفافیت کم شوی. د لیکوال په باور د په داسې حال کې چې په افغانستان کې د 2001 میلادي کال راهیسې پر سیمو د طالبانو واک تر بل هر وخت زیات پراخه شوی. ستارز ان سترایپس وړاندې لیکي د ملري ودن د دعوه چې د امریکا پر متحده ایالاتونو د افغانستان د حکومت باور وساتي. د کابل واشنگټن لیکي د ډونالد ټرمپ د واکمنۍ راهیسې سړې شوې. د ورځپاڼې په وینا د هغې وروسته وي چې د ټرمپ ادارې له طالبانو سره له خبرو کابل بهر وساته او تقریبا له دې خبرو سره هممهاله یې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د شمیر د کمولو طرحه اعلان کړه. ورځپاڼه په اران کارپوریشن کې د پالیسۍ د برخې د یو څېړونکي جیسن کمبل له خولې لیکي د ټرمپ دې دریځ یو ډول بې باوري رامنځته کړه او ټول نه پوهېدل چې سپینه ماڼۍ به څه پرېکړه وکړي. په بروکینګز انسټیټیوټ کې د پالیسۍ د ډلې یو مخکښ څېړونکي مایکل اوهانلون دې ورځپاڼې ته ویلي میلر د پردې تر شا هڅه وکړه څو ټرمپ وهڅوي چې ټول امریکایي سرتیري له افغانستان څخه کورته ستانه نه کړي. د ټرمپ ادارې د بایدن واک ته تر رسیدو مخکې له افغانستان څخه شاوخوا 2000 امریکایي سرتیري وویستل. د مهال افغانستان کې د امریکا شاوخوا 2500 سرتیري پاتې دي. د ګارډین رسپانې په افغانستان کې پر خصو ورستوي هدفې بریدونو ته پام کړي. تازه په ننګرهار کې یو خزینه ډاکټره او د انعکاس خصوصي تلویزیون درې خزینه کارکونکي ووژل شوي. رسپانې لیکي خزي تر ډیره دا قتلونه احساسوي. هغه کشر چې د رسپانې په وینا د طالبانو په واکمنۍ کې حقونه له پامه غورځول شوي وو. وړاندې راغلي پر افغان خزو دا بریدونه داسې مهال زیات شوي چې په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتونو د راتلونکي په اړه شک او ګمانونه رامنځته شوي. د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن ادارې د طالبانو او امریکا ترمنځ د شوي هوکړې د بیا کتنې اعلان کړې. هغه هوکړه چې عملي کول به یې د امریکایي سرتیرو په شمول د افغانستان څخه د ټولو بهرنیو ځواکونو وتلو ته لاره پرانیسي. اخوا په خطر کې سیاسي خبرې اترې هم روانې دي چیرې چې طالبان سیاسي دفتر لري. افغان خزی او نجونې اندېښمنې دي چې هسینه د بهرنیو ځواکونو په وتلو او واک د طالبانو په بیرته شریکېدو له دوی ټول هغه څه واخیستل شي چې په تیرو دوو لسیزو کې یې ترلاسه کړي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د نړۍ د کاتولیکي سویانو مشر په عراق کې د تاوتریخوالي د درېدو غوښتنه وکړه. پاپ فرانسیس پرون په یوه څلور ورځني سفر عراق ته ورسید. هغه له عراقي سیاستوالو وغوښتل چې د دغه هیواد د اتباعو لپاره مساوي حقوق تضمین کړي، له فساد سره مبارزه وکړي او د قدرت د ناوړه کارونې مخه ونیسي. صفي الله سنګزی د ازادي راډیو د خبر د څانګې د راپور جزئیات ترسره شریکوي.
پاپ فرانسیس عراق ته د سفر په لومړۍ ورځ په دغه هیواد کې د تاوتریخوالي او تنلارۍ په ختمولو ټینګار وکړ. دا عراق ته چې د عیسویانو ټولنې د جنگ جګړو له امله څو کلونو په اوږدو کې کمه شوې د پاپ لومړنی سفر ده. د نړۍ د کاتولیکي سویانو څلور اتیا کلن رهبر په نړۍ کې د کورونا ویروس اندېښنو او د عراق امنیتي ګواښونو ته له پام پرته دغه هیواد ته سفر کړی. دا په تېر یو کال کې د پاپ لومړنی بهرنی سفر ده. د عیسوي عراقیانو لپاره چې کلونه د دغه هیواد د نورو وګړو په څیر له فرقه یي شخړو او ترهګرۍ سره لاس او ګریوان دي، د پاپ څلور ورځنی سفر هیله بخونکی بلل شوی. پاپ د عراق په ولسمشرۍ ماڼۍ کې د خپلې وینا پر مهال وویل دعا کوي چې په دغه هیواد کې تاوتریخجنې کړنې، توندلاري، تفرقه او نه زغم پای ته ورسیږي.
وسلې دې بندې شي، پرېږدئ چې دلته او ټولو ځایونو کې پراختیا پای ته ورسوو.
پاپ فرانسیس د عراق له سیاستوالو وغوښتل چې دغه هیواد اتباعو ته مساوي حقوق تضمین کړي، له فساد سره مبارزه وکړي او د قدرت له ناوړه استفاده مخه ونیسي. یو وخت په عراق کې څه باندې یو میلیون عیسویان اوسېدل، خو اوس یې شمیر د 2.5 ملیون او 4 لکو ترمنځ اټکل شوی. دلیل یې دا دی چې عراق له دینی او فرقهیي تبعیضونو او اقتصادي ځوړتیا سره مخ بلل شوی. پاپ فرانسیس به یکشنبه موصل او قرقوش ته ولاړ شي څو د اسلامي دولت داعش ډلې له عمله ځورېدلو خلکو سره وګوري او وژل شویو ته دعاوې وکړي. تر هغه مخکې دی د عراق په شمال کې د کردستان کورواکي سیمې ته ورځي. د الازهر پوهنتون مشر احمد الطیب عراق ته د پاپ فرانسیس سفر یو شجاعانه او تاریخي اقدام بللی دی.
دا ساجی راډو په روانه خبرونه کې وړاندې ل اټنیمه بچو ورسته د ګوري اچار تفری پروګرام لرو او د کور کلی پروګرام لرو. د کور کلی په پروګرام کې د نیالونو د کښینولو موضوع څارو او تعقیبو چې د نیالونو د کښینولو وخت را رسیدلې دی او په جنو ولایتونو کې پیل شوی دی او په جنو ولایتونو کې لا هم دغه ورسیدي. خو اوس کونړ ته مخکوه د داسې مور له حاله مخبر وو چې یو زوی په ملي پولیسو کې او بلې داعش د اسلامي دولت ډلې په ملاتړ په جګړه کې وشل شوی دی. دغه میرمن پلوشه نومیشي. زموږ خبریال د دې کور ته ورغلی دی. میرمن پلوشه خپلې هیلې او د ژوند حال له ازادي راډیو سره شریک کړي.
دا د هغه مور سلګی دی چې د چا دو ځامن پر روان جنگ کې وجل شوی. کریم الله په ملي پولیسو کې دند تر سره کوله چې شپه کال وړاندې چپی درې ولسوالۍ کې د مین چاودنه کې وجل شو او رحمان الله یو کال وړاندې بیا د داعش اسلامي دولت وسلوالې ډلې په ملاتړ مانوګي ولسوالۍ په عمر کې طالبانو سره په جګړه کې وجل شوی چې مور د مړي لیدو ارمان جنا ده. پلوشه 50 کال عمر لري. د مانوګي ولسوالۍ د کندګل اړوند د کڅی کلی د غره په څنډه کې لتیګو او خټو جوړ کور کې وسیږي. دلته په خاورینه برنده کې په پلاستیکی سترنجي ناشته ده. د خپل زامنو په یاد اوخ کې تویوي. د پلوشي په خبره چې د زامنو غمونو په بیلابیلو ناروغي او اخته کړي ده. پلوشه وای دواړه زامنې په ډېرې خواري لوی کړي وو خو جګړې ترې واخستل او دوی چې کوم ارمانونه ورپورې تړلی وو هغه هم ټول د ځوانو زامنو سره یو ځای خاورو لاندې شول. کریم الله او رحمان الله د یوې مور بچی وو خو روانو جګړو سره جلا کړل. د جلا بیرغونو سیوري لاندې د جلا شوارونو پلي کولو او د بیلو هدفونو ترلاسه کولو د پاره لاري او سنگرونو سره جدا شول. دوی دواړه په همدی سنگرونو کې وژل شول خو غم او درد یو کور یو مور او یو پلار غالي او د دواړو په وژنه په همدی یو کور کې اوخ کې تویږي. پلوشی ته د کریم الله او رحمان الله دوه کونډي او څلور یتیمان پاتې دي. د رحمان الله اتمیشتنی لوري په غې کې نیولې ده. وایي د سولې غوښتونکي دي او نه غواړي چې نورې کورنۍ د دوی په برخلیک اخته شي.
سوله وشي د ته ومنه چې دا زموږ بچي دي ټول زموږ غاړه دردېږي. وه په دردېدلی هم دی دردېږي. ما سوله غواړو امن غواړو. افغانستان دی ملک هم دی دا چې وران مخ په خپله خپه.
د پلوشي د کورنۍ په څیر په هیواد کې زرګونه کورنۍ شته چې جنگ ورته مالی او ځاني زیانونه اړولي. د ګټې وټې سرونه یې ترې اخیستې دي. ځوان زامنې ورته په خپلو وینو کې لت پت راوړي. بورو میندو کونډو میرمنو او یتیمو ماشومانو یې یوازې جسدونو ته په چغو چغو ژړلي. د بېوسۍ او بېکسۍ اوښکې توی کړي دي. پلوشه او کورنۍ یې په داسې حال کې د اوربند او سولې غوښتنه کوي چې په دوحه کې د طالبانو او امریکا متحده ایالاتو ترمنځ د سولې تړون یو کال پوره شو او د دې ترڅنګ د بین الافغاني خبرو هم میاشتې وشوې. افغانانو هیله درلوده چې د امریکا او طالبانو ترمنځ شوې هوکړې او بین الافغاني خبرو سره به په هیواد کې د جګړې سنګرونه ساړه شي خو د جنگ کمیدو پر ځای جګړه او افغان وژنه زیاته شوی او لا هم دواړه خواوې یو بل ته تازه جګړو ته د چمتووالي او میدان ګټلو ګواښونه کوي.
جوان آزادی
خزینا پر سر اجازه خبر کی چې دوت بلش تذکره واخلي.
دلانا فیصله و منګوله وخت در شری
په حنا
چې مو په مرتب کې د باران د پاره باندې نشته مو په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوه شپږنیو په ټول افغانستان کې اوري د کرکټ ډګر ته به مخه کړو. تیر شپه د افغانستان په وخت او په ویسټ انډیز کې نن د ویسټ انډیز او سریلانکا د کرکټ ټیمونو ترمنځ د شلو ورونو لوبه وه. په دې لوبه کې لومړی سریلانکا بیټنګ وکړ. په شلو ورونو کې 168 منډې جوړې کړې. شپږ لوبغاړي وسوسېدل. په ځواب کې د ویسټ انډیز ټول لوبغاړي په نولسم اوور کې د یو سلو ولسو منډو په جوړېدو وسوځېدل او په دې ډول دا لوبه ویسټ انډیز بایلو دا او سریلانکا وګټله. بل مهم میچ نن د هند او د انګلستان ترمنځ ده. دا ټیسټ لوبه ده چې تر دې دمه پورې نن درېمه ورځ ده او لا نه ده پیل شوې. اته بجې او دېرش دقیقې دي. لنډ خبرونه. د اروپا پارلمان په افغانستان کې هدفي وژنې او دوامداره تاوتریخوالی غندلی دی. پرون ناوخته د افغانستان د وضعې په اړه د اروپایي پارلمان په اعلامیه کې د خبریالانو، بشري حقونو د فعالانو او د مدني ټولنو د غړیو د وژنې په غندلو سربیره د سمدستي او دایمي اوربند غوښتنه شوې ده. د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک میسون د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هغه اقدام ستایلی چې و افغان وژل شویو فعال میرمنو ته د زړورتیا افتخاري جایزه ورکوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې سږ کال د مارچ په اتمه د شزو د نړیوالې ورځې په مناسبت د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه یو شمېر زړورو شزو ته جایزه ورکوي. په دې ډله کې له افغانستانه د فاطمه ناتاشا خلیل، جنرال شرمیلا فروغ، مریم نورزاد، فاطمه رجبی، فرشته، ملالی میوند او فرشته کویستانی نمونه هم راغلی چې په 2000 کال کې په هدفي بریدونو کې وژل شوی دی. په نوې ډیلی کې د افغانستان سفارت وایي څلور تن افغان تبلیغیان چې په هند کې بندیان وو خوشي او خپل هیواد ته ستانه کړل. دغه سفارت په ټویټر پاڼه دا خبر بیگانه وخت خپور شو. تیر ماښام د پاکستان د بلوچستان ایالت په ولری پرته سیمه سیوی کې د ساختماني کارګرو په موټر باندې چاودنه شوې چې پکې 15 کسان وژل شوي او دوه هغه پوځیان په دې پیښه کې ټپیان شوي دي چې د کارګرو امنیت ساته. د برما لپاره د ملګرو ملتونو د سازمان ځانګړي استازي امنیت شورا غوښتي چې د برما په اړه متحد او چټک ګامونه پورته کړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا داس وخت په برما بحث وکړ چې جمعه هم دغه هیواد پوځیان په مظاهره چانو باندې زور زیاتی کړی دی. په برما کې پوځیانو د فبروري په لومړۍ نیټه کودتا وکړه او د هیواد مشانګ سان سوچي زندان ته واستوله. د امریکا سنات جرګې د کووېډ 19 پر مهال خلکو د اسانتیا درامنځته کولو په هدف یو 1.9 تریلیون ډالر بودیجې په اړه بحثونه پیل کړي دي. د دې بودیجې طرحه د ولسمشر جو بایدن لخوا وړاندې شوې ده. زموږ پرونی په asajiradio.com کې هم اوریدلی شئ او په asajiradio.com کې هغه راپورونه چې د asajiradio لاري خبرو د هغوی متن زموږ په ویب سټ کې تاسو لوستل شئ. همدارس زموږ په ویب پاڼه کې د هغو مرکو په هغه مرکه بیا اوریدل شئ چې د asajiradio لاري خبرو وړاندې پرې خبرونه کې د غوړي اچار تفریح پروګرام درو. خو مخکې تر دې چې د تفریح پروګرام ته مخه کړو د کور کلی پروګرام
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په نشي جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي له بل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کې هغه زما د ترور ته تور کړ چې هغه وې سکور تا خو زی
جوړون کې مریم توخی
سلامونه کور کلیتا خراغلاست. آیا تاسو د خپل سیمې د سمسورتیا په خاطر نیالګي کینوي؟ د نیالګیو کینول طبیعت ته څومره ګټور تمامې دی شي؟ په کوم وخت او څنګه نیالګي باید کینول شي؟ نن هم دا موضوع راسپړو. د دې موضوع د لاخ څېړلو په منظور د راپور تر څنګ د کرنې او بولګونې او مالدارۍ د وزارت له یو تن مسؤل سره مرکه هم لرو. په پیل کې راپور ته وښی. چې د ژمي د موسم سړه هوا او سپینه لمن لګلګ ځان ټولوي نو د پسرلی د موسم وګمه هر خوا ته د خپرېدو په حال کې وي. مړه او د ژمي یخ وهلي بوټي بیا راژوند کیږي او د بیا ځلی ژوند تما په ټولو موجوداتو کې را پیدا کیږي. هر څوک غواړي چې په یو ښایسته او سمسور چاپیریال کې ژوند وکړي او د همدې په خاطر خلک هم د پسرلی د رانګ دکېدل په محل بوټي او نیالګي کینوي. په همدې تړاو د کابل د پغمان ولسوالۍ وسیدونکو خان محمد وایي چې دوی هر کال په خپل کلی کې نیالګي کینوي او سکالي هم نیالګي اخیستي. نو موړه زیاتوي،
زه د اوس په پغمان رسوالۍ کې د نیالو کینولو په حالت کې مو درګر د نیالو نه کیلو. د اوس د زردالو دی کدی منو دی که هر نیال دی ساده دغه وخت موسم د معمولا د 15 د هوت اس کدی مونږ نیالو نه کینول کېده. اوس دا چې موسم لږ زرا بل رقم راغی واورونه شو وری هغه نشته، نو دغه موسم د چوس موږ خپل نه حل کینو. نو د دې غټه دادی چې یو خدا دا چې دغه د موږ آب هوا دغه هر ځای کې چکینو هغه بخوي د دورې د هر څه د جذبوي او نور دغه پاکه هوا پاکه فضا بوي او بل غیر لغس کا د آینده نسل په خاطر باندې به هم یو سورې جوړ کړی وي، هم یو تازه میوه جوړ کړی وي. نو د دې په خاطر باندې ډیر موثر
د نیالګیو کینولو ترڅنګ د نیالګیو پالنه هم ډیره مهمه ده او د خسمر لپاره ډیر زیار او زحمت غواړي. د دې لپاره چې یو بوټی خیراز او زرغون وي، نو د بڼ ساتونکو ته پکار ده چې د خپل بڼ د بوټو او ونو څارنه پر وخت وکړي. د بڼ د بوټو او ونو خړوبولو او سره ورکولو سره د ونو او نیالګیو سمه پالنه وکړي. د لغمان ولایت اوسیدونکو محمد صدیق وایي چې دوی هر کال نیالګي کینوي، خو د سیمې د خلکو شکایت لري چې سمه پالنه ترې نه کوي، نو ځکه بیا بیرته له منځه ځي.
حفاظت نه کوي، یو غوته اوبه نه ورکوي، د ماشومان ته توصیه نه کوي، غوډي شاخونه ماته اوبنه ورکی. بعد داخل کی حفاظت کی منګ دو پروسه کولم هم کی خودل خو خلکو حفاظت و نه ک داده من وبه خلکو نه ورکړي نیمه و چشوي حیوانات دی ورزی پانی خوري څو که ممانعت نه کی. نو دا ډیر غټ مشکل ده، له حد زیات مشکل ده. پدې چې دا غدي منګ تاسو وطن لک سرسبز شي، آباد شي، د میکروبونه ورک شي، دغه باید خلک حفاظت وک.
د کاپیسا ولایت اوسیدونکو شفیق الله وایي زموږ هواد د نفوس ډیره برخه په کرنې او مالداري بوخته ده، اولاد لارې د خپل ژوند اړتیاوې پوره کوي. نو کرنه نه یوازې د طبیعت د ښکلا لپاره ده، بلکې د انسانانو اقتصادي او غذایی اړتیاوې هم پوره کولای شي. نو موړه زیاتوي،
خپل یک دو خپل حفاظت کو، خپل فارمونه لرو، خپل نگهداری کړی، نه نگهداری او به په وخت ورکو، پارو سره په وخت ورکو، قیچی کاری په وخت کړو، ماشومان او نسات تو حفاظت کړو، تا هغه میوه ونیسي هم تنالې خوري خیر ورس. خپل باغونه لرو، بسته جوړ نه منیلګي نه ډک خلک با ته یو نیال هر جای ته جای لری او کوڅکی لار کې پارک او نیال کې دي ډیر ثواب کار ده.
هم دا شان کله چې د پسرلی موسم رانګ دی کیږي، د خار او بازار په هر برخه کې نیالګي پلورل کیږي. د کابل په دریم پروان کې د نیالګي یو پلورونکو محمد ایمل وای چې خلک ډیره لیوالتیا د نیالګي اخیستلو ته لري او دوی هم سکال هر رقم نیالګي بازار ته د خرڅلاو لپاره راوړي دي.
اکثرا خلک دومنګ نه د نیالګي املوک ډیرولي ځکه نوې راغلي افغانستان کې، د کابل کې اکثر خلک دي دغه خلک هم راځي چې اوراد دولت لپاره موږ نه ګلا د ټول پکړای وړي خالي کرای باندې وړي به بهتر وړي. موږ نه الګي چې دي هم د افغانستان دي، هم د ایران دي، هم د غدي آلندی دي.
د شنو ساحو جوړول د طبیعت پر ښکلا او اقتصادي ګټې سربېره دروا پوهنه د علم لبرخې د انسان روح او دماغ تازه او آرام ساتي. دروا پوهانو په باور شین رنگ د انسان روح ته سکون او آرام وربخي. د پکتیا ولایت اوسیدونکو او د دولت کارمند حلیمه حڅوي سا د شنو بوټو په ګټو داسې راته غږېدلې ده.
په هر موسم کې چې ځانګړې شوي دي ورته د تلونکي نسل لپاره یې ګټې ډېرې زیاتې دي، او همداشان د هوا د پاکوالي لپاره یې ګټې ډېرې دي. د دې تر څنګ هغه سمسورتیا چې یوې سیمې ته وربخي هغه په روح روان باندې ډېر تاثیر کوي او روحي لحاظه انسان خادوي. خپله شین رنګ د هر وپوهنې له لحاظه ډېر ګټور رنګ دی د انسان د روحیاتو د ښه والي لپاره. نو سمسورتیا په یوه ټولنه کې تر ټولو ډیره مفیده ده، او د دې تر څنګ چې ښایست به هی ټولنه ته هغه مسمر ونه اوسیږي، یعنی سمر لرونکي ونه اوسیږي، هغه هم د یو هیواد په اقتصاد پورې ډیر مفید تمامېدلی شي، یعنی کمی ولرونکي ونه اوسیږي. نو له هر اړخه زما په اند د نهال کینول یا خخبل په یوه ټولنه کې ټولنه د خیرازۍ سمسورتیا او پاکوالي خواته بولی شي. نو فواید تر ټولو ډیر دي، هیڅ ډول اضرار نه لري.
د کابل خروالی د سمسورتیا رئیس شیشه امیری وای ګرچه د نیالګیو کینول پر رسمي ډول هر کال د هوت په شلم پیل کیږي، خو سا کال دوی هوا ته پکتو د نیالګیو کینول مخکې پیل کړی دي. دا چې څومره نیالګي کینول کیږي نو موړه زیاتوي.
قربان کابل خروالی د فیر کالونو په
سلسله من ساکلم پلان لري چې درې سو وزاره نیالګي په کابل ښار کې په پارکونو کې شنو ساحو کې وکړي. او همدارنګه پلان لرو چې یو لس نوي پارکونه او یوشت پارکونه چې بسازي ته ضرورت لري هغه هم په سږني کال پلان کې لرو. او موږ خپل نیالګي کینولو پروګرامونه یو هفته مخکې کابل ښار کې شروع کړي او تر اوسه پورې لا زره نیالګي کرلي دي. تر کاله موږ هغه خلک چې علاقه لرل او موږ ته تعهد راکو چې د نیالګي کینولو په مراقبت کې په باور کولو کې همدار په پالنه کې موږ ته وعده راکړې وه هغې ته نیالګي ورکړ. اوسه کاله موږ هغه خلک چې غواړي موږ نه نیالګي واخلي د ګذر وکیلانو له ادرسه موږ ته راځي، بیا موږ ورته نیالګي ورکوو صحیح مشخصو چې په کوم ځای کې د نیالګیو ته ضرورت لري. او اوسه کاله پلان لرو چې نیالګي عامه خلکو ته هم ورکړو، همدارنګه دولتي ادارو ته، مساجدو ته، مکاتبو ته او نورو دولتي ادارو ته چې ضرورت لري یو څه نیالګي به ورته توزیع کړو.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیه بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لاخ کلی کول په پار د ازادي رادیو د کور کلی خبرونه واورئ. درنو دوستانو، دا چې د افغانستان کرنې او بولګونې او مالداري وزارت سږ کال د سمسورتیا لپاره کوم پلانونه لري، دا د تورته پوښتنې مو په یو مرکه کې د افغانستان د کرنې او بولګونې او مالداري د ځنګلونو د رئیس محمد امان امانیار څخه کړي. چا ورېدو ته ستاسو پام را اړوم. سکالیا یو زرو سلور سوم کال ته د کرنې او بولګونې او مالداري وزارت څه پلان لري چې څومره نیالګي به د خیره بازار ته عرضه کوي؟
په دې حساب باندې موږ د کرنې او بولګولې وزارت په پلان کې لري په سوال سوم کال کې په مجموع کې 2,300,000 نیالګي قابل د توزیع په ساحات، البته په غیر دولتي عامه او ساحات کوچنی کمربندونو کې مطابق طرزالعمل لري. او بر علاوه دې چې موږ په مؤسسات د همکارو د خانه د پوریدالان د سکتور خصوصي د خانه هغه غیر میوالرین کې نیالګي چې په مجموع کې روزل شوی دي لریشت میلیون نیالګي دا چې د کرنې او بلګول وزارت د خپل په پلان په اساس باندې د احیاد زنګونو په ارتباط باندې کار کوي او په ارتباط د کمربندونو او ادارات دولتي ته مطابق د طرزالعمل توزیع کوي. او همچنان مؤسسات په بدل د قیمت البته مطابق د مقررات خپل دید خپل نیالګي درته کوي. یعنی په مجموع کې که د سکتور خصوصي او د دولت د احیاد داس د تولیدي نیالګي محاسبه وکړو، دا ارقام کې دا کوم 3.3 میلیون ساحه نیالګي تولیدي د سکالیا او روزل شوی دي او روزل کیږي او په ساحات کې کینول کیږي.
مننه کوم ودان، په کوم وخت کې نیالګي کینول پیل کیږي او څه وخت ختميږي؟ امانیار صاحب،
یو پسلنی دی یو خزاني برنامه دی چې په د پسلنی پروګرام کې چې اول نو د دل ویلو شروع شوی دي په ګرمسیر ساحات کې تر 15 د هوت پورې دا ادامه پیدا کوي. چې سرسیر ساحات کې د اول د هوت 15 د حمله پولې دا برنامه ادامه پیدا کوي.
هدف د نیالګي او د کینول او یاد د غرزه کول سره ساس په نظر
نمنګ هدف تر پکول کې د احیاو ساتنه د او مصنوعي ځنګلونو تنظیم ده او بخوړو د کمربندونو شنه کمربندونو د پښکارونو کې جوړول دي. اگر روان ریګونو جلوګیری د پښتو دولت کې همدغه څه هدف ده کلی زمنګ همدغه مسایل دي چې د چاپیریال ساتنې شوالای او د آلودگی در هوا نه مخنیوی همدغه سی خلام منستر اوړل او د طبیعي منابع او بو زیاتوالی او زمینه د کاریابی خلکو ته جوړول د هدف کلی ده. منګه د برنامه د نیالګي د روزلو په ارتباط باندې
ډیره مننه کوم. په پای کې د کورنۍ نه څه غوښتل لري چې د سمره ونده واخلي او په نیالګي کې نیولو کې څنګه ونده واخلي او څنګه ساتنه دی وکړي؟
نیالګي روزل هم ډېر سخت کار دی په حقیقت کې. او دهقان زحمت را باسي، دولت زحمت را باسی چه دا تولیدی روزل د خلکو په ارتباط باندې دی چې ساتنه د خلکو باندې دی چې هغه باید روزی د څاروي نه را وساتي همدغسې د اوبو لګونې لپاره یې دې ته ضرورت دی چې یو مشخص یو پلانونه را جوړ کړي. نو په مجموع کې دا زموږ پیام په ټولو خلکو ته دا دی چې همدغه نیالګي او ساتنه دا یو مهمه ونډه د خلکو ده چې د خلکو د خانه ترسره کړي. نیال به توجید شي خو دغه ایماني او وجداني وظیفه او صدقه جاریه ده آینده نسلونو دپاره سبسیدیا په خاطر باندې افز مراقبتي
ډېرې مننه کامانیار صاحب کور ودان
تاسونه مننه.
درنو اوریدونکو دا او د دیوانې د کور کلی د خبرونې مطالب چې تاسو ته وړاندې کړل تر بیا ښه وخت ولرئ.
ټولنیزې شبکې انټرنیټ ټویټر اس ام اس لا ازادي رادیو سره اړیکې ټینګ کړئ.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګړې اچار.
جوړونکي ننګیار ناشنا.
پګواوریتونکو سلام. خدای مو ټول وزیران او وکیلان کا چې په یو نیم کال کې مونږ پیسې ځای شي او نه مو هم په کورنۍ یو قوم کې څوک بیکار پاتې شي. خدای مو ټول د شرکتونو او انجوګانو خواندان کا چې نه مو ډالر خلاص شي او نه مو هم تجارت او جایدادونه. او کدا هیڅ هم نه کیږي نو چاپروسان او چالاکان شي چې د هرې پیښې او هرې پریکړې څرخ په خپل طرف راوګرځوي. د خبرونې په پیل کې څو ګډوډ خبرونه واوري.
نتا خان
تورا بلبلا
او بیکار خان مصروف د خبرونو سرونه دغه دی.
د ملي شوروا په پرونی غونډه کې هم 322 څوکيو برخه خسته و.
د برطرفي او مقرري لوبا بیا پیل شو.
ولسوال کندل خان د ولسوالۍ مزه په ولایت کې کوي.
او د وکیل صاحب وړوکی زوی چې د یو لسم ټولګي زده کوونکی دی د لوړو زده کړو وزارت مسلکي مشاوریت ته کاندید شوی دی. د خبرونو توصیل
بی خبر آژانس خبر را کوي چې د ملي شورا په پرونی غونډه کې هم 322 څوکيو برخه خسته و. خبر زیاتوي چې څوکيو افسوس کاوه کې جبې د لودای نوس به غونډه نور هم شاندار کړي و او د خپل سترګو لیدلي حالونه به بیان کړي و. همدارنګ څوکيو ارمان کوي چې کې جبې نه د لودای خیر دی. کاشکې په خو حرکت کولای شوي چې تختیدلی وای او خپل دغه بی کسی او بی قدری نه وای لیدلی. د شوروا او د چارو ماهرین وای څوکۍ هسي شکایتونه کوي ځکه شکر دی وباسي چې د بی احساس او بی هدف خلکو لکی ناستو بی غم دی.
د بی خبر آژانس په یو بل خبر کې ویل شوی چې د برطرفي او مقرري لوبا بیا پیل شو. کټ مټ لکه د لیو او وزې لوبا. خبر زیاتوي چې دغه د برطرفي او مقرري لوبا ډیره خوندور وي ځکه له دې لوبې سره د اخترونو ډارولو او ګلانو وړلو لوبې هم پیل کیږي او په دې ډول خلک په مختلفو ډولونو په دغه لوبو کې برخه اخلي او د خپلو پښو ټینګولو هڅه کوي. د لوبو سرتیمان هر یو کوښښ کوي چې لوبه په خپله ګټه پای ته ورسوي او د قدرت کپ لاسته راوړي.
در په در آژانس خبر را کوي چې ولسوال صاحب کندل خان د ولسوالۍ مزه په ولایت کې کوي. خبر زیاتوي چې ولسوال کندل خان خپل دیوان او دفتر او بار او بستر له ولسوالۍ څخه ولایت ته رالېږدولې او د امن په فضا کې د بودیجې تخصیص او پروژو پیسې نوشجان کوي او د والی صاحب شونډې هم ورغړوي. د ولسوالیو د چارو ماهرین باور لري چې ولسوالان که هم دغسې د ولسوالیو مزې په ولایت کې وکړي نو صحت ته به یې تاوان ورسیږي او دومره به چاخ شي چې بیا به یې په ګرند هم نشي پورته کولای، ځکه په ولسوالیو کې د سر د خطردار چاغېدو ته نه پرېښودل.
او وروستی خبر دا دی چې د وکیل صاحب کشر زوی چې د یولسم ټولګي پنځلسم نمره زده کوونکی دی د لوړو زده کړو وزارت مسلکي مشاوریه ته کاندید شوی دی. خبر زیاتوي چې مشران زامن یې لا پخوا په ګمرکونو کې خدمت ته اړم دي او په دوبۍ، ترکیه او نورو هیوادونو کې کورونه او شرکتونه اخلي. د وکیل صاحب کشر زوی وای که مشاور نشو نو مشاوریت به په دابل مخ راواړوي او یا به یې همکار کوونکي دومره وډبوي لکه هغې بلې چې په روغتون کې ډاکټره وډبوله. خبرونه خلاص په خلاص.
پخوا به کارپوهان او متخصصین پر رادیوګانو او تلویزیونونو پسې سردرد ګرځیدل چې مرکه ورسره وکړي او مشهور شي، خو اوس هر یو ته ځان ارستو او افلاطون ښکاري او نازونه کوي.
پراونه دی ولیدله؟
نه صاحب، یو غږی کم دی.
ولی؟
ځکه چې کارپو صاحب دا یو ونی واده کوي خو راځي نه، نن بیا دراتلو ویل دي، ګوندې را بشي ان شاء الله.
د خپرونه د ناشر نه وخت نه شي.
نه صاحب، لا یو ورځ بلم لرو و بشي ان شاء الله.
ولی بل متخصص نشته؟
نه، د چرګو د اګیم دا یو متخصص دی، ځکه چې له هالنډې په دې برخه کې ماستری راوړی ده.
له ماستر ښکته کوم څوک نشته؟
نه صاحب، دلته د چرګو د اګۍ څوک پوښتنه هم نه کوي، ته د متخصص پوښتنه کوي. اسې هم چرګې او هګۍ اوس له بهره راځي.
که نوې موضوع بدله که
صاحب، دا مې څلورم ځل دی چې موضوع بدلوم او هر ځل یې له همدې عمله بدلوم چې کارپوهان واده کوي او راځي نه.
ته کوشش وکړه چې ناوخته نه شي.
ښه صاحب. بلې اورئ، له غرمې راډیو څخه مې تاسو ته زحمت درکړه. صاحب، هغه د چرګو د هګۍ په هکله مې چې مرکه درسره کوله. صاحب، تا وویل چې یو ساعت وروسته درځم، کار درته پیدا شو؟ نو صاحب، دا به څنګه کو؟ د خپرونې د خپرولو ناوخته کیږي، یوازې همدا یې تا نظر ته ماتله ده. دا صحیح ده چې هګۍ هګۍ ده او هر څوک یې پیژني، خو تاسو په دې برخه کې ماستری لرئ، ډېرې خبرې درته معلومې دي. څنګه؟ خیر دی، که ناوخته راشئ پروا نه کوي، خو چې نن راشئ. سمه ده، مننه، د خدای په امان. له غرمې راډیو نه کږه وږه خوږه زحمت درکوم.
سلام، له کږي وږي خوږې دې څه مطلب و؟ پوه نه شوم.
صاحب، کږه وږه خوږه مې نوم دی.
دا څه ډول نوم دی؟ حیران دې کړم، مانا یې څه ده؟
صاحب، کږه وږه خوږه جلبۍ ته وایي، هغه چې له اوړو جوړېږي، په غوړو کې سره کېږي او په شربت کې خوږېږي.
خا، دغه د بازار جلبۍ یادوي؟
هو.
دا نوم چا په ایښی؟
کوم پوهان به ایښی وي، پلار مې په ما کې خوده.
صحیح، ښه نوم دی، خدای دې ښه کړي.
نو صاحب، څه وخت راځئ؟
موضوع څه شی ده؟
موضوع خو مې درته ویلي ده صاحب، د چرګې د هګۍ په باره کې معلومات دي.
ښه خبره ده، خو ما د زڼې د هګۍ په برخه کې ماسټري کړې ده او د زڼې او چرګې هګۍ د ځمکې او آسمان قدرې توپیر لري. وخورې،
خو دا به مو وخت راته ویلي وای، سبا ته خپرونه خپرېږي.
وبخښه چې په ما پورې اړه نه لري، هغه د تاسې کار دی، د خدای په امان.
اوف، اوس به څه کوم؟ سبا ته خبرونه باید ولیګم. زه د دفتر له پیاده سره مرکه کوم، هغه به متخصص معرفي کوم. څوک پیژني؟ خای د معلومات دغه ماسترم زیات وي. پرونیم چاته د زړی او تازه گی توپیرونه ورخودل او هر ورځ یو تله یګیم خوري.
دغه پرک شیرم باوري
د کار سړی شاته کړي غوړه مالان مختشول د کار سړی شاته کړي غوړه مالان مختشول او له هوا دی د شګو کورکای جوړ کړي د کار سړی شاته کړي غوړه مالان مختشول او له هوا دی د شګو کورکای جوړ کړي ورنه راټول دي دغه څو چاپلوسان د شګو دا کورکای قرار قرار ورانوي وای چې بیا یې درته ښه جوړو د کار سړی شاته کړي غوړه مالان مختشول او له هوا دی د شګو کورکای جوړ کړي
پراونا ننګیار ناشنا برابر کړی وو او برخه خستونکې وو برای افغانپور صادق سپینغر حیا اوریاخیل رانا اوزه هوسه حکمت کلمنګ سره اړیکې نیسی نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی کابل 41 کندهار 22 خوست 1 کندوز 1 او جلال آباد 3
بدي بس